غرمه دولس بجی دا مشال رادیو دا از نجیب امیر په دې خبرونه کې ستاسو قربایم په روانه خبرونه کې چې خبری غړی دا تاسو په لومړی نیمه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه تحلیلونه او نور مطالبه اوریدل شي او په دویمه نیمه کې بیا سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو ته کتنه کوو همدارنګ کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو تبصره به هم دروورو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار شاهین بنیرې تاسو وړاندې کوي
ستړی مشه اړوم بیره دی وخت مهم خبرونه پاکستان او ایران ویلي دي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په پولو باندې غیر قانوني تګ راتګ مخه نیسي او یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکي د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورم ورځ هم دوام لري او د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چودنې له امله لږ تر لږه 15 مزدوران وژل شوي دي د خبرونو تفصیل پاکستان او ایران ویلي دي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په پولو باندې غیر قانوني تګ راتګ مخه نیسي او یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکي پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې وزیر اعظم نواز شریف د ایران په سیستان کې د یو لسو ایرانی سرحدي ځواکونو په وجه نه د خپلې غمرازۍ څرګندونه هم کړې ده د دې وړاندې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودري نثار علي خان سره په اسلام آباد کې کتلي دي د کورونو چارو د وزارت لخوا پرون په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دواړه خوا په دې سلا شوي چې په سیاسي پوځي او امنیتي کچه د اړیکو پیاوړي کولو لپاره به دواړه هیوادونه نږدې رابطې ساتي د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورم ورځ هم دوام لري د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي په دغه اړه نن مشال ریډیو ته سداسې وویل
د دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوی دي د داعش او وسلوال طالبانو له لوري یو څلوېښت کورنۍ جلال آباد ته بيځای شوي دي تر 200 کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بيځای شوي دي
د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې په وروستیو کې سخت شوې دي تیروونه د جوزجان په قوش تپه ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي وو د چپرهار د جګړې د مرګ جوړې دقیقه شمېره تر اوسه نه ده خبره شوې خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لورو په لزګونو کسان وژل شوي دي د ناټو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي ینس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په برسلس کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناټو په مرستو ټینګار وکړ
We have to make decisions on our presence in Afghanistan.
مونږ باید په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې هم خپل هلې ځلې زیاتولی شو د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د روانې مې یا راتلونکي جون په میاشتو کې به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي ماموریت او هلته د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي د اوس لپاره په افغانستان کې تر 10,000 ډیر بهرني پوځیان شته چې شاوخوا 8,000 څلور سوه امریکایان دي په افغانستان کې د میډیا د سار خپلواک ادارې ان ای ای ویلي دي چې په دا هیواد کې د کال 1914 راهیسې د خبریالانو پر ضد سوار لس بریدونه شوي دي د ادارې یو چارواکي صابر فهیم پرون د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه موده کې د خبریالانو پر ضد د تشدد وجنې زورولو او تختونې 415 پیښې ثبت شوې دي ادارې په دې کې د 386 پیښو ذمهوار طالبان او د 3 پیښو ذمهوار افغان حکومت ګرځولې دي په افغانستان کې د مالي ستونزو له کبله په تیرو 3 کلونو کې د ټي وي او ریډیو لس چینلونه هم تړل شوي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چودنې له امله لږ تر لږه 15 مزدوران وژل شوي دي تیر ورځ چارواکو د ایران سرکاري خبري ایجنس ارنا ته ویلي چې چودنه په کان کې د میتین ګیس د اخراج له کبله شوې ده د ایران په ګلستان کې په دغه کان کې د چودنې په وخت خوښ اتیاو کان کیندونکو کار کاوه په عین حال کې چارواکو ویلي دي چې په دغه چودنه کې 9 کسان ټپیان شوي هم دي په کان کې د بندو کسانو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي په اوسني وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته ټیلرسن پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته په یو وینا کې وویل روسیه نن سبا د وسلو د کنټرول له تړونو او د یوکرین په بهرن کې مرسته نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو په ځای کولو لپاره یو شمیر هڅې کړي دي، او د مه په لسمه او لسمه نیټه په الاسکا کې د آرکټیک کونسل په سنډه کې د خپل روسي سیال سرګي د اروپ سره په شام کې د سوریې لپاره د همکارۍ په موضوع خبرې کوي. ټیلرسن وویل امریکا تیارې نیولې دي چې د شمالي کوریا لخوا د ایټمي پروګرام د پرخولو پر ضد په پیانګیانګ نوي بندیزونه ولګي. د شام د ولسمشر بشر الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانه کې د شام په اړه د سولې په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. دوی په حکومت غږ هم کړی دی چې بمباري ودرئ. د شام د ملي ائتلاف ویان احمد رمضان د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ پرون په دغه اړه یو بیان خپور کړ. احمد رمضان په خپل لنډ بیان کې ویلي دي لومړی له حکومته د بمباري د ودرولو په اړه د ژمنې پوره کولو لپاره یو دستاویز وړاندې کړ او بیا په مذاکراتو کې د ګډون نه کولو پریکړه وکړه. بل لور ته احمد رمضان وویل چې دوی پلاوی به په استانه کې پاتې شي تر څو د اوربند په سرغړونو خبرې وکړي او د روسیې لخوا د خوندي ځایونو د تجویز په اړه خپلې پوښتنې وړاندې کړي. د سولې دا خبرې د ایران، ترکیې او روسیې په مرسته کېږي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کړې دي او په منځني ختیځ کې د سولې یوې لوازنامې ته د رسیدو هیله ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن رامنځته کول غواړي او دا کار به سرته رسوي. ولسمشر محمود عباس هم هیله څرګنده کړه چې دوی د سولې په اړه د هڅو د بریالي کولو صلاحیت لري. ولسمشر ټرمپ د سولې د پروسې سرته رسولو هوډ څرګند کړی دی. دغه د مشال لیډو د یو خبرونو او د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کړ.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی نوی پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپی سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپی او په 1.5 روپی او یا پیسې یو یورو په 1.5 روپی شل پیسې او په 1.5 روپی اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی او یا پیسې او 25 روپی نوی پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپی او 25 روپی شل پیسې. یو افغاني په یو روپی او 50 پیسې او په یو روپی ات 50 پیسې. او درې سو شپږ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او درې سو اته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوریږي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40، بنو کې 20 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 620 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو .com. که سمارټ فون لره د مشال رادیو زنګړې پروګرام یا اپ کته کې همدارنګه په ټیون ان او ورلد رادیوز کې هم موږ موندل شي. زموږ خبرونه د موبایل دلاره هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې به واوري ایران له پاکستان غواړي چې ترهګرو خلاف ته کوټلي ګامونه پورته کړي. افغانستان ته د ایس ای د مشر د سفر حال هم په یو راپور کې درکو. یو افغان چارواکی وای
نو د ډونالډ ټرمپ د نوی پالیسۍ پر اړه باندې پاکستان یې ویل لري چې نشي چې د افغانستان د دولت د وسوال مخالفینو پر خلاف باندې د پاکستان په خاوره کې عملیات تر سره نشي، نو ځکه دغه سفرونه یو ځل پسې تر سره کړي.
له کابل ستون شوی پاکستاني پلاوی وای دواړه هیوادونه بیل دي چې د یو بل سره اړیکې خې کړي بل چاره نه لري. پیښور کې د تعلیمي میلې د سرګرمیو مخبرو او وابوري چې باجوړ کې د حکومت د داوو باوجود ولې میډیکل کالج نه جوړیږي.
مونږ د قادر بلوچ سره ملو شو، مونږ د گورنر سره ملو شو، مونږ د ایس ایس پاټا سره ملو شو. هغه سره په بجټ کې د پاټا د لپاره پیسې نشته.
په نړیوالو راپورونو کې د روسي او ایران په اړه درته معلومات درکو. را سره اوسه. د خبرونه لومړی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد ته سفر کړی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. جواد ظریف په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د ایران په سیستان صوبه کې وسلوالو ترهګرو په یو برید کې د دغه هیواد له سرحدي ځواکونه ووژل. د ایران ولسمشر تر دغه برید وروسته د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي وو چې د دغو ترهګرو د نیولو لپاره د سنجیده اقدامات وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې چې زبی شفق تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دفتر په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې ښاغلی شریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو اقتصادي او امنیتي اړیکو سربیره د سیمې پر عمومي وضعیت هم خبرې کړې او همداشان د پاکستان پولې ته نږدې ترهګرو په برید کې د ایراني سرحدي ځواکونو د وژنې په پیښې خواشیني هم ښودلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپلو سرحدي ځواکونو تر برید وروسته تور لګولی او چې پر ځواکونو یې د برید لپاره د پاکستان خاوره کارول کېږي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودنی سر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به خپله خاوره د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. د پاکستان د حکومتي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د کورنۍ او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي مسایلو په ګډون د ګڼو چیلنجونو او همداشان پر ګډه پوله د غیر قانوني تګ راتک او د قاچاق د مخنیوي لپاره پر ګډې او نږدې مبارزې همغږي شوي دي. له بلې خوا به د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا جواد زری سره د لیدنې پر مهال د پاکستان او ایران اړیکې مثالی بللي او همداشان پر پاک ایران پوله د ترهګرو د مخنیوي لپاره له یو بل سره د همکاریو ژمنه کړې ده. که سون پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي، خو ښاغلي ظریف په داسې وخت کې د اسلام آباد سفر کړی چې د پاکستان د پوځ مخکینی مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف مشر شو. په دغه اسلامي ائتلاف کې چې د سعودي چارواکو په وینا ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، یو څلوېښت اسلامي هیوادونه شامل دي، خو عراق، شام او ایران ته پکې برخه نه ده ورکړل شوې. د یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ته سفر مخکې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنر دوست 13 میاشتې سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف د مشر په توګه د پاکستاني پوځ د مخکینی مشر جنرال راحیل شریف پر ټاکنې تحفظات ښکاره کړي وو.
د زبی شفق رپورت موریده. د افغان حکومت یو سرچینه بیا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې د هغه هیواد له حکومت ته ځانګړي غوښتنې مطرح کړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس له دې وړاندې ویلیو چې نوید مختار د سه شنبې په ورځ کابل ته رسیدلی. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي دغه سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دغه ډول سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې جدي ستونزې نه شي هوارولی. په ورته وخت د چارو پوهان وایي پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا د احتمالي عملیاتو له ویرې هڅه کوي چې له افغانستان سره اړیکې ښې کړي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په کتنه کې په توند لهجه له هغه هیواد څخه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنې مطرح کړې دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري د بلخ په شاهین خولي اردو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون او د کندهار ولایت په میلمستون د خونړیو حملو د عاملینو نیول او افغان حکومت سپارل د ښاغلي غنی عمده غوښتنې وې. د افغان حکومت سرچینې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د استخباراتو مشر ته ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري منصوري پسرلنی عملیات چې امر یې په پاکستان کې صادر شوی، باید دا هیواد یې پر وړاندې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي که څه هم دغه سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دا ډول سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ جدي ستونزه نه شي هوارولی. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ باید دې ډول سفرونو ته خلک هیلمن نه کړو، کېدای شي ځینې جزئي ستونزې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې وي په مستقیم ډول حل سي. دا چې له دې ډول سفرونو داسې تمې وشي چې ټولې ستونزې به حل کړي له واقعیت څخه د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبې په ورځ کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راغلی و او له افغان مشرانو سره یې په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه والي لپاره به هڅې وکړي. ویل کیږي چې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو رئیس سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه خپل پالیسي اعلانوي. د دغه پالیسي له مخې به له 3 تر 5 زرو تازه دمې امریکایي سرتیري افغانستان ته ولېږل سي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وای پاکستان ویره لري چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په هدف عملیات پیل نه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغانستان خپلې فعالې ډیپلوماسۍ ته همدا شان دوام ورکړي، پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي، نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باور ترلاسه کړي او امریکا یو ځل بیا ورته مهلت ورکړي.
پاکستان د اغه سفرونو په نتیجه کې لډار لاندې راغلی چې د امریکای امنیتي او ملکی مقاماتو سیمې ته سفرونه کړي دي. نو د ډونالډ ټرمپ د نوي پالیسۍ پر اساس باندې پاکستان یو لړ چې نشي چې د افغانستان د دولت د وسوال مخالفینو پر خلاف باندې د پاکستان په خاوره کې عملیات ترسره نشي، نو ځکه دغه سفرونه یو د بل پسې ترسره کوي او یو ډول نشاندي لري کوي چې پاکستان د یو ګواښ لاندې دی.
د پاکستان د پارلمان پلاوی او دغه هیواد د استخباراتو رئیس داسې مهال افغانستان ته سفرونه کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې له اسلام آباد غوښتي و چې له ټولو تروریستي ډلو سره یو ډول مبارزه وکړي. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس سمو د وړاندې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې.
زمنګ د همکار رحمت الله افغان رپورت موریده. ل کابل استون شوې د پاکستان د پارلماني غړو پلاوي وای دوړه هیوادونه لدی پرته بل چارنه لري چې ل یو بل سره اړیکی خېکړي. د دې پلاوي د غړو په وینا د دورې د یو بل د موقف یا نظر دورې دوه موقع دوړو خو ته برابر کړي او هله سرګند کړي چې دوړو ملکونو اړیکی بازار بیرته پرځای شي. د پلاوي روانه ونې د خالی فورس د کابل په دورزنی دوره د قامی اسمبلی د سپیکر په مشرۍ کې کابل تتللی او د دې په اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او کابل ته سفر مهم وګرځول او ویل چې افغان چارواکو ته دا باور ورکړي چې د افغانستان په مسلو باندې د پارلمان په کچ خبرې کوو او د لړکی به سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوو.
زیات مسلې په سکیورټي مسلې دي او هغه زیات هم دي او هغه د پاره کوشش هغه نه علاوه د هغه د ویزې مسلې شته د ٹرانزٹ ٹریڈ مسئلے اشتے دغه نور مسئلے دی خو اصل مسئلہ خو د سکیورٹی د او چې سو پر سکیورٹی مسئلہ حل شوی نی نو وو امن دلتا راتلی نشی او هغه په وجه ډیر مشکلات دوړ ملکونو ته دي.
دغه پلاوی یو بل غړی میر حاصل خان بزنجو چې د بندرونو او د سامانونو د وړلو وفاقي وزیر هم دی وای افغانستان کې هم دا خواهش موجود دی چې د دوړ ملکونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لارې خلاصې شي.
زه ګڼم چې کوم بنیادی سیس چې موږ هلته محسوس کړو نو هغه د اعتماد کمواله وو. ډیر داسې سیزونه وو چې کوم موږ تر رسیدلی نو د هغې هلته څه وجود نشته او دا هلته چې کمی خبرې تلی دي نو دلته یې څه وجود نشته. هغه موږ ته وویل چې موږ معاملات ښه کول غواړو او تاسو د دینه اندازه ولګوي چې اشرف غنی موږ ته وویل چې هند ملګری دی خو پاکستان ورور هیواد دی او موږ پاکستان سره اړیکې په چا نشو قربانولی، نو ښه به دا وي چې موږ خپلو کې خبرې وکړو.
د قومي اسمبلی او د پاکستان تحریک انصاف غړی شفقت محمود وای چې د کابل دورې د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د یو بل په موقف د رسیدو موقع ورکړه.
اول د دوانو ملکونو ترمنځ ورونه بند وو خو اوس دا دی چې د پارلمان او د حکومت په کچ یو طریقې کار جوړیږي نو انشاءالله دې نه به خبره مخ په وړاندې ځي. افغانستان کې زمونږ ښه میلمستیا وشوه او موږ ته ډیر وخت راکړی شو. د افغانستان ولسمشر سره زمونږ ملاقات څه 15 غنټې وو. دا شان اجرائیه رئیس عبدالله سره څه 15 غنټې ملاقات وو، نو ډیر وخت راکړی شو او د یو بل د دریز اورېدو موقع ترلاسه شوه. مسلې او لریوالې شته خو انشاء الله معاملات به ښه اړخ ته ځي.
د دې پلاوی او د اورګزی ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال وای
د کوم خفګانی دی دا مات شي و دا اردوړه یو بل سره دوباره په میز راشي خبرې هغه کار مو وکړم هغه کار ځکه وشو ځغه غوم څه خبرې وي غوم خپل زړونه کافی حده پورې تشکر داسې مون څه کومې خبرې وي گچ گلې شکوي وي غا مون غوته وکړې غوم ډېر ښه په خلاص زړه سره غو وریدلې دا خبره یو بل سره په خاص والا هغه بم دیزه کې به ډیلیګیشن برازي یو و دویم د څومره ادارې دي د موالوی کا د غوالوی د ادارې به یو بل سره خپل ملاقاتونه وکړي.
د پلاوی د کمی اسمبلی سپیکر سردار ای صادق په مشرۍ کې د افغانستان د ولسمشر په بلنه د کابل دوره کړې و چې مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ کمول و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې د پوز حکومت ترمنځ د ډان لیکس په معاملې اختلافات هغه وخت یو واری بیا ورسره شول چې تیرونه د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی خبر پانه کې ویل شول چې د معاملې تفتیش په لړ کې د جوړې کمیټې سپارښتنې په منلو سره اړوند وزارتونو ته د فیصلې د عملي کولو ویل شوی دی. خو پوز سمدستي دغه نوټیفیکیشن رد کړ او ویل چې رپورت نامکمل دی. دا چې د پوز حکومت ترمنځ تعلقات اوس په کوم ډګر ولاړ دي، ملیح امیرزاده پرې له چارواکو سره خبرې کړې.
تیر کال د پوز او حکومت ترمنځ په دې معامله اختلافات پیدا شول چې یو ناصرګند چارواکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ته د پوزي او ملکی چارواکو د یوې غونډې په اړه حساس معلومات ورکړي. د سیاسي چارو کارپوهان نظر لري چې د ډان لیکس په معامله د پوز له غبرګون نه یو واري بیا د یادې ادارې او حکومت ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې څرګندېږي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر په فکر په دې معامله کې سما پاملرنه نه ده شوې او دا د هیڅ چا لپاره ګټوره نه ده.
اصل کی خبره په مغه وخت کې په کار نه چې دواله مشران ناست وي او چې چا دا خبره بهر کړی و دا غوی خلاف اکشن خاموشي سره اخیستې وي، نو کم از کم دنیا خو به دا نه ویلي چې راستاسو پالیسي نه ډبل دی او پاغه کې تضاد دی. اوورال نقصان فوج ته مو شو، نقصان حکومت ته مو شو، ملک ته مو شو، ځکه چې تضادات رااله او بیا پولیټیکل پارټي نو غوی فل پوینټ سکورینګ وکړو. نو یو طرف ته آئین دی، بل طرف ته حکومت ته، بل طرف ته فو سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ته، او پدریوانو کی تضاد دے او پاین باندې نو حکومت چلیږي نه پی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چلیږي.
بیا د سیاسي چارو تجزیه کار او خبريال اسماعیل خان وای که څه هم د معاملې په لړ کې د رپورت سپارښتنه په ولسی کشه د ډاګه کولو غوښتنه کیږي، خو په پاکستان کې اکثره د مهمو کیسونو رپورټونه نه برسره کیږي.
په پاکستان کې څه پته ده چې دغه د سمره کمیشنونه دي چې د انکوایری لپاره دا هی وڅېړنه مخې ته راځي. نه سیاسي په جهات باندې یا د مر حساس موضوع چې په هغه باندې اوی خبره مخې ته راځي، نه دا خبرې بهر راوتی او معلومې دي. نو زما په خپل خیال کې په دې باندې به څه باس کېدو دا
اسماعیل خان وای پکار ده چې ادارې په ټویټونو له یو بل سره خپل نقطه نظر یا تحفظات نه شریکوي، بلکې د دې لپاره خپل نظام او طریقه کار موجود دی. د اکتوبر په شپږمه د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا یو رپورټ خپور کړو چې پکې راغلی ول چې د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د پوز پر تګلارو انتقادونه کړي دي او پوز یې په چارو کې پر لاسوهنې تورن کړي. د دې غونډې خبرې څنګه المیډا ته ورسېدې؟ په دې موضوع حکومت په لټنیزه کمیټې جوړه کړې وه چې پاړه وزیر اعظم نواز شریف تیره هفته یو اعلامیه خبره کړه او د ډان ورځپاڼې د هغه خبر پر رڼا کې د کمیټې سپارښتنې منظوري کړې وې، خو پوز هغه اعلامیه په ټویټر پاڼه رد کړه. بیا د کورونو چارو وفاقي وزیر ویلیو چې هغه وزارت به اعلامیه جاری کوي، خو تر اوسه نه ده خبره شوې.
پرون په پیښور کې د جنگ میډیا ګروپ لخوا یو تعلیمي میله وشوه چې د پښتونخوا او ټول پاکستان 15 سرکاري ادارو استازو زده کوونکو پکې برخه واخیسته. په تعلیمي میله کې زده کوونکو خپل هنرونه ننداره ته وړاندې کړل. له پیښور شبیر جان رپورت لري.
دغه تعلیمي میله کې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د ملک د نورو صوبو نه هم بیلابیلو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو برخه اخیستې وه او خپل خپل سټالونه لګولي وو چې پکې باراتلونکي زده کوونکو او د هغې مور پلار ته په دغه ادارو کې د داخلو او د زده کړو معلومات ورکول شو. د یاد پروګرام تابع کوونکي غیور احمد مشال لیډو ته وویل چې دغه میله کې د ټول پاکستان نه 15 تعلیمي ادارو برخه اخیستې ده چې پکې نه یوازې د ملک تنه ده بلکې د ملک بهر هم د زده کړو معلومات ورکول کیږي.
د دې ایونت دا یو خاصیت ده چې په دې کې سټوډنټس راشي، د هغه پیرنټس راشي، په دې کې موږ سره یونیورسيټیز دي، کالجز دي، میډیکل انسټیټیوټ دي، ټیکنیکل کالجز دي، بهر ملکونو لپاره چې کوم سټوډنټس دي د هغه لپاره کونسلنګ سرویس کیږي.
په خبر کې د زنانو د بنظر پهنتون یو زده کوونکی لارب وای چې دغه میله کې د ډیرو پوهنتونونو معلومات ترلاسه کړل او دا ډیره ګټوره میله ده.
سټوډنټس راغلي دي، ډیر یونیورسيټیز پارټیسپیټ کړي دي او دا ډیر ښه خبره ده. ټول یونیورسيټیز لګا دي پارټیسپیټ کوي او موږ ته داسې د نور یونیورسيټیز هم لګا دي پته لګي چې دا ایجوکیشن سیستم څنګه دی، دایسه پروګرامز دي ار سره ریلیټډ، دته ډیر موږ ته معلومات نه نوښ.
د یو شخصي پوهنتون استاد پوکراج د خپل سټال او د دې میلې په خپل باندې وایي
دا سې ایگزیبیشن چې کوم دی زما په خیال لا پکار دي ضرور څنګه چې د دې په وجه مطلب ڈفرنٹ یونیورسٹیز نہ ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹ نہ اسٹوڈنٹس راضی اور اخی سکم دے مطلب ڈفرنٹ فیلڈ سے تعلق لری بیا اخی تے دے نہ ڈیر زیاد انفارمیشن ملاوے گی.
دا یاد میلے تبیا کون کی وائی چ سخ کل دا میلا دی لومبے پ خیبر پختونخوا کی اوکڑا اور دے نہ پس پ پٹول ملک کے دغ میلے کولی شی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرو درې ورځو راهیسې په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسلوالو د خپل منځي جګړې له امله شاوخوا 2500 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په ننګرهار کې د داعش پر مرکز د لوی غیر هستوي بم په غورځولو سره یادې ډلې ته په لویه پیمانه د تاوان رسولو ادعا کړې وه، خو د ننګرهار ولسونه وایي چې لا هم داعش په سیمه کې موجود دی. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په چپریهار ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي د دې نښتو په پایله کې داعش وسلوالو د عامو خلکو کورونه سوځولي او دارنګه شاوخوا 2500 کورنۍ نورو سیمو ته بېځای شوي دي. بلخوا بیا د ننګرهار امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د روانو عملیاتو پر مهال له سختو مرګ ژوبلو سره مخ شوي، نو په خبره یې چې ځکه په چپریهار ولسوالۍ کې د خپل موجودیت په خاطر غلچکي بریدونه تر سره کوي.
دخمن له غتوانا سدای جبهای جنگو کی غتوانا ولیدلای دا فقط دا غلچکی ګرځیدا او په پټه الته سرخکارا کا دلته سرخکارا کا فقط سی خپل موجودیت وخی یو جای کې.
په ورته وخت کې د چپریهار ولسوالۍ قومي مشر حجی فیض الله وای په دې ولسوالۍ کې د عیش او طالب وسلوالو د خلکو لوکورونو نسنګرونه جوړ کړي او تر اوسه حکومت د دې وسلوالو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی.
د خلکو د کورونو د سنگر استفاده دواړه جانبین کوي. خلک د کورونا وبا سے دوی نه نوځي، وای لالی پیسې خوري، مال خوري او خلک وبا سی. حکومت په دې کې هیڅ اقدام نه دی کړی. حکومت سفر زیاده بل ورځ تله غلطه یو ځای باندې ډرون بمبار کړی دا دوړ په سر باندې اکمیاو په با کې مړی او نور د حکومت اقدام نه.
د ولایتي چارواکو په خبره له تیرو درې ورځو راهیسې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ وخت نا وخت جګړه روانه ده چې د دوی په خبره تر اوسه شاوخوا سل تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او دا رنګه د دواړو وسلوالو ډلو په بریدونو کې یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
شاه محمود شینواره په جلال آباد کې. په پښتونخوا کې ترهګرۍ پیښو زرګونه خلک بدمرغه کړي. د شبقدر اسرارالدین هم یوې چاودنې متاثره کړې ده. دی وایي ټیکسي به چلوله او د کور نغاره به تود، خو وکاله وړاندې په یکه غونډ کې چاودنه وشوه او دی هم زخمي کړ. نوموړي خپل یو سترګا او غوږ بایلل. اسرارالدین وایي اوس د غربت ښکار دی، کار نشي کولی او بچیان هم له سکولونو وتلي دي ځکه چې دی د اخراجاتو د پوره کولو وس نه لري. دا چې حکومت د اسرارالدین د کتاب پاڼه اړولې کنه د واسترگزی پر رپورٹ کے بعد تفصیل وارو.
د سرو کلی شو قدر و 50 کلن اسرار الدین و کلوڑان دی ټیکسی گاڑی چلاو او خپل د کبال او روزګاری وو. د هغه روزګار د یکون تحصیل د لوی دروازې مخې ته ولې په کال 2013 د جولای په 9 نیټه هم دغه دروازه کې 14 وشوه. نو اسرار الدین مازورا
کو موټر چلولو او د کبار مبار دکان مې کول دی تی به مې خرصول د لیلې نې تی لري. هغه به تا د ماکه کې هغه سوال وته ختم شو. د دې ماکه سره هغه د ماکه و دی غړه د مونږ دکان ورته یا جان سره.
اسرار الدین وای چې سحر وخت له کوره د روزګار لپاره راووتو او د یکون تحصیل داخلي دروازې ته چې راورسید نو چاو د نو شو او بیا لمر نور څه ونه لیدل.
د ماکه نه بیا پته نه مونږ اسمان کې ګرځې دور یاد کې پچ بیا د په حالات کې را پاتې د ما چې مونږ څنګه انګلار نه کې او ته انګلان مې راوي ته ځان را روان شوم. پسته پسته مې خپل اندې تراله مال کړه زما سترګې په تندې کې دي. مال پسته پسته مې خپل اندې تراله چې مو کته انسانان پراته وو سترګې کې لک شانتي نظر او مال زده ما دي سترګې خوري مورې ته لیا پته راته نه وځلندې.
په دغه چاودنه کې د اسرار الدین یو سترګ او یو غوږ مکمل بیکاره شوی ولی خېټه شلېدلې و او دواړه خپې په چرو او ګولو لګېدلې وي.
بیخ سترګې مازورې غوګونه مې کار نه کوي صحیح تا غینه بیا څوکراله په سوچات کرم گاډي کې واچولم هسپتال ته ویو.
اسرار الدین یو زوی او شپږ لونه دی او دی وای چې دې ته ډیر خوشاله چې بچي به سبق وای او د هغره اتلون کې ژوند ډیر خوي. خو نن وختونه چې مازوره شوی دی نو زوی هم ور سره په دغه پردی دکان کې په 3000 روپۍ د میاشتې په مزدورۍ کې بوخت وی.
بس تم هم دغه یو زوی دغه تم کاتري خوښ غړي روغ بس ختم شو. ولې دغه ټیم کې سکول کې سبق یې ویل بیت ما شو بے برویس او وته ماتر دکان کې به ماتر روزگار کوي او خو نه دی هغه د قران سبق وای.
اسرار الدین وای چې هر هفته دغه په علاج د شپګونه تروز او روپو پورې خرڅ راځي او ځنی مالداران ور لزکاتونه او خیراتونه ور کوي نو نیمګړی علاج خو پرې کیږي. ولې د حکومت له خوا ورته یوازې 1,00,000 روپۍ ورکړې شوی وي خو بیا هم زیاتره وختونه د دوای لپاره محتاج وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د شنواز ترکزی د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدو. ټیک 12:30 بجې کېدونکې د شاهین بنیرې هم سټوډیو ته رسیدلې. تاسو د دې محل لن خبر نه وړاندې کړئ.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا پرون په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودھری نثار علی خان سره کتلی دي. په ملاقات کې دواړه مشران رضا شوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په پوره د غیر قانوني تګ راتګ مخه بنیسي او له یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ناټو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پرېکړه وشي. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په برسلس کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناټو په مرستو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د میډیا د سار خپلواکه ادارې ان ای ای ویلي دي چې په دغه هیواد کې د کال 1914 راهیسې د خبریالانو پر ضد 14 بریدونه شوي دي. د شام د ولسمشر بشر الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانه کې د شام پاړه د سولې په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. دوی په حکومت غږ کړی دی چې بمباري دې ودروي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي په اوسني وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ټیلرسن پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته په یو وینا کې وویل روسیې نن سبا د وسلو د کنټرول له تړون او د یوکرین په بحران کې مرسته نه کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرې کړې دي. په منځني ختیځ کې د سولې یوې لوزنامې ته د رسیدو هیله ښودلې ده. او د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 15 مزدوران وژل شوي دي.
د شاهین بونیری نامو د 12:30 بجو د خبرنو لنډیز اورېده. د خبرونې په دې نیمایي کې هم رپورټونه را سره دي. خپل مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رفعت انجم نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو د تاریخ خبرې کړي.
جنگ وسمان په خپل اداره کې لري چې هند هر قسم واضح ثبوتونو باوجود پاکستان سره خرابې اړیکې ساتلې دي او مسلسل پسیمه کې د جنگ غوندې حالات جوړ کړې دي. او په دې لړ کې د هند لخوا د هند وقت لاندې کشمیر کې د ډزبندۍ خلاف ورزي کیږي او بیا یې تور په پاکستان لګوي. اداره وایي چې همدا شان هند نوې تور په پاکستان دا لګولې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د کنټرول کرښې خلاف ورزي کړې او دوه هندي پوځیان یې وژلي او د هغوی د جسدونو بې حرمتي کړې ده. اداره په وینا چې د دواړو ملکونو ځايي کمانډرانو او پوځي اپریشنونو شنانو ترمنځ په هارد لائن رابطه وشوه. په ټولو خبرو کې پاکستان هند توازیه کړه چې د پاکستان پوځ د اعلی اخلاقو معیار پابندي کوي. اداري زیاتوي چې په پاکستان دا قسم تورونو لګولو سره هند د کشمیر مسلې نه د نړۍ توجه بل پلو اړول غواړي. خو دا داسې مسله ده د کوم نه چې ټوله نړۍ خبره ده او هم دغه وجه ده چې د کشمیر مسلې حل کولو لپاره په هند فشار چول کیږي. اداري لیکي چې امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په دې لړ کې خپله دلچسپي ښودلې او تیره ورځ یو ځل بیا د امریکي خارجه چارو دفتر وایي د کشمیر مسلې په شمول ټول شخړې د مذاکراتو د لارې په حل کولو ټینګار کړی. اداري خري کې وایي چې د ترکی ولسمشر هم د هند وزیر اعظم ته پاکستان سره د مذاکراتو کولو مشوره ورکړي کوم چې په حقیقت کې یو سملار ده. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي علاقو کې د تعمیر طریقې چې کومې خبرې کیږي نو هغه د چارواکو د خلو او مطبوعاتي راپورونو نه علاوه په حقیقت کې چرته هم په نظر نه راځي. په قبایلي سیمه کې په خصوصي توګه متاثره شوي علاقو کې خلک یو ځل بیا د پخوانۍ زمانې ژوند په لور روان دي. اداریه وایي چې د یو رپورټ تر مخه په شمالي وزیرستان کې ضرب ازم عملیاتو نه پس تر اوسه پورې د جنکو تعلیم نه دی بحاله کړی شوی. 900 پورې سکولونو کې نیمه تعلیمي ښوونی ادارې هم ندی کولاو شوی. پسې کې چې یو څو سوجنه کې زده کړې ترلاسه کوي، ادارې زیاتوي چې کوم جنکو د عملیاتو په وخت د پیښور او بنو کې د لسم جماعت زده کړې ترلاسه کړې دي، په ایجنسۍ کې د کالج نشوالي له وجې دغه جنکې د نورو زده کړو حاصلولو نه محروم دي. د خیبر پختونخوا گورنر د جنکو لپاره د کالج جوړولو اعلان کړی وو، خو تر اوسه په هغه څه عمل درآمد نه دی شوی. ادارې په وینا چې صرف دا نه بلکې د تعلیم محکمې د شمالي وزیرستان لپاره ځای نه بلکې د بهر نه ښځینه استاذې برتی کوي، د څه له وجې چې هم د زده کړو سلسله ولاړه ده او استاذان یې د لرې ځایونو نه ناراضي. اداري اخر کې وایي چې خیبر پختونخوا گورنر ته د دې حالاتو نظام خبرول پکار دي او د دې مسلو په اصلاح کولو توجه ورکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې امریکي سره د القاعده ترهګری شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هغه د راخوشي کولو وعده کړې وه، خو شپږ کاله وروسته هم په دې اړه سګام نه دی اخیستل شوی. بلخوا ټایمز ورسپانې د ایران او غربي هیوادونو د اړیکو په اړه لیکل کړی دی. ورسپانې ویلي چې ایران کې د ټاکنو وخت د او امریکي په شمول غربي هیوادونه په پام د تهران سره اړیکې اداره کړي. بشیر غوخت د لیکنو غټي برخې دراوروي.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټول ټاکنو د کمپاین په محل وعده کړی و چې ډاکټر شکیل افریدی به په دوه منټو کې راخوشي کی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی چې ډاکټر افریدی په 2011 کال کې د امریکایي جاسوسي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. دا ډاکټر اوس پاکستان سره بندې دی. په مقاله کې راغلی چې د ټرمپ د ولسمشر کېدو تر سلو ډېرې ورځې تیرې شوې دي او د مې په دوهم تاریخ د اسامه بن لادن د وژنې شپږ کاله پوره شول، خو ډاکټر شکیل افریدی لا هم نه دی خوشی شوی. کله چې ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د ټاکنو کمپاین په مهال د ډاکټر افریدی د راخوشي کولو بیان ورکړ، نو پاکستانی چارواکو په سخت غبرګون وښود. د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې د شکیل افریدی راتلونکي په اړه به پریکړه ډونالډ ټرمپ نه بلکې د پاکستان حکومت کوي. د ولسمشر ټرمپ د حکومت په لومړۍ ورځو کې د شکیل افریدی ورور واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي وو چې ټرمپ به ځکه په خپل وعده عمل وکړي چې نوموړی د عمل سړی دی، خو په دې مقاله کې راغلي چې تر اوسه د شکیل افریدی د راخوشي کولو لپاره څه ګام نه دی اخیستل شوی. د برتانیا د ټایمز ورسپانې لیکلي چې کېدای شي د ایران په استخباراتو کې سخت دریځه کسان د امریکا او برتانیا وګړي هدف ګرځول غواړي. په مقاله کې راغلي چې له دې کاره یې ښایي موخه دا وي چې غرب سره د ولسمشر حسن روحاني نسبتا ښو اړیکو خرابول لپاره د امریکي او برتانیا حکومتونه راوپاري او هغوی ترخه بیانونه ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې که دا رښتیا وي نو د برتانیا په نرم دریځ پوهېدل امکان لري، کېدای شي د هغوی نرمه پالیسي د روحاني تر بیا ټاکل کېدو پورې دوام پیدا کړي. د ټایمز ورسپانې لیکلي چې تهران غواړي غرب په دوو برخو وویشي، یوه برخه د سختو بیانونو ورکوونکي امریکا وي او بله برخه یې برتانیا، جرمني او فرانس وي چې د تیل لرونکي هیواد ایران سره د کاروبار لپاره زړه نازړه دي. ایران کې دا نظر شته چې که دا هیوادونه له امریکا ځان راوګرځي نو تهران ورته تجارتي اسانتیاوي برابرولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو د انګلیسی څنګه په یو رپورت کې راغلی چې د امریکا د استخباراتي ادارو ادارې دوه چارواکو ویلي روس په دې توانېدلې چې په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سیاسي اړې ګړې رامنځته کړي. د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلیکی د امریکا د کامی استخباراتي ادارې په خوانی ډایریکټر جیمز کلیپر او د استخباراتي کمیټې په خوانی مشر مایک روجرز په هارورډ پوهنتون کې د یو بحث پر وخت عملی دي چې روس ته امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې خپل اهداف ترلاسه کړی دي او سږ کال به هم دا کوشش کوي چې د فرانس او جرمني په انتخاباتو کې هم خپل اهداف ترلاسه کړي. مایک روجرز وویل روس غواړي د دغه ګام سره د دواړو هیوادونو اړیکې لا خراب کړي هغه دا هم وایي روس غواړي په قانوني عمل خپل اثر رسوخ زیات کړي. د امریکایي کانګرس یو شمیر کمیټه په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روس د کردار په اړه پلټنې هم کړي چې د ځینو دا معلومات وو چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیموکرات ګوند خلاف د هیکینګ امر ورکړی وو چې دا شان زیاتې رایې ولسمشر ټرمپ ته لاړې شي. بلخوا مسکو دغه تورونه رد کړي دي چې ګینې د امریکایي ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې څه قسم رول ترسره کړی دی. ولسمشر ټرمپ هم په تیرو انتخاباتو کې د روسي مداخلت په اړه د استخباراتي ادارو خبرې رد کړې دي. جیمز کلیپر چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د استخباراتو یو مهم چارواکی پاتې شوی دی وایي روس د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ته لارې هم د امریکایي ولس د رایو او فکر د بدلولو لپاره کار کړی دی چې دغه یوه مؤثره لاره وه. هغه وایي دوی داسې د فرانس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم کول غواړي او دغه عمل به په جرمني کې هم خپلوي. بلخوا روس هغه راپورونه رد کړي دي چې ګینې دوی د فرانس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو بدلولو لپاره څه کار کړی دی. په فرانس کې د انتخاباتو دویم پړاو د مې په 8 نیټه ترسره کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان شو اړ به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
ایران په منځنی ختیځ کې د بیلا بیلو ځایونو د نخلولو لپاره په داسې اوږدو لارو جوړولو بوخت دی چې په پوره کېدو سره به په شام او عراق کې پوځي اغیز او پراختیا ډیره شي. فارن افیرز مجله لیکي چې امریکا په منځنی ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې له سیاست اندېښنه لري. د دې مجلې په وینا کې واشنگټن د تهران دا اغیز ختمول غواړي، نو د ایرانیانو لخوا نو جوړیدونکو لارو مخنیوي به کول وي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټه برخه دراوروي.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا پیښونکو چیلنجونو سره مقابله لپاره پر ځینو لارو چارو غور کوي. فارن افیرز مجله لیکي چې په دې لړ کې د اغیزمنو طریقو کارول لپاره ضروری ده چې واشنگټن په منځنی ختیځ کې د خپل اغیز ساتلو په اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي وپوهیږي. د ایران سپاهی پاسداران انقلابی اسلامی د القدس ډیویژن قومندان جنرال قاسم سلیمانی په منځنی ختیځ کې د ایران پالیسی عملی کوي. د مجلې په خبره نوموړی د هغو لارو په جوړولو هم بوخت دی چې ایران د مدیترانې سره نښلي. 800 میل اوږده د لار به د عراق او شام له دښتو تیریږي چې د لبنان حزب الله لپاره به د تړاو زمینه برابره کړي. د سره بعد د ګولان په غرونو د تګ تکیه ختم شي. په مقاله کې راغلي چې ایران کولی شي له دې لارو خپل ملیشا او وسلې ولېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه وسلوالې ډلې د دې لارو په اوږدو کې لیدل شوې دي. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران نه غواړي د دې لارو خوندي ساتلو لپاره خپل پوځیان وکاري. تهران په منځنی ختیځ کې له یو نیم لکو څخه تر دوه لکونو پورې لاسپوڅي وسلوال لري. په دې کې د حزب الله او ځینو نورو شیعه ډلو سربیره خوښه 8000 افغانان او له 4000 تر 5000 پاکستانیان هم شامل دي. ایران همداراز کولای شي په خپل هیواد کې میشتو هغو افغان او پاکستانی کډوالو څخه چې د کار په لټه کې دي نور ځوانان د وسلوالو په توګه وګماري. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران غواړي د لارو کې پر ملیشو عراقي او کوردی ځواکونه حمله ونه کړي. د لیکوال په خبره داسې به ځکه نه کیږي چې د ایران په عراقي حکومت ډیر اغیز دی او کوردی ځواکونه ځکه د ایران په لاسپوڅو برید نه کوي چې د هغوی ګټو سره په ټکر کې نه دي. په مقاله کې راغلي چې ایران د دې لارو له جوړولو دا هدف هم لري چې د ضرورت په وخت کې په ګولان غرونو کې د اسرائیلو خواوشا دایره را تنګ کړي. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران غواړي خپل ځواکونه په نوو وسلو سمبال کړي. لیکوال وایي که په شام او عراق کې جګړه ختمه هم شي نو ایران به د راتلونکي لپاره خپل لاسپوڅي وسلوالې ډلې وساتي. پا په مقاله کې وړاندیز شوی چې امریکا غواړي په منځنی ختیځ کې د ایران اغیز محدود کړي، باید د خپلو اتحادیانو سره له نږدې کار وکړي. لیکوال ویلي چې د ایران لخوا د شمالي او جنوبي لارو جوړېدلو مخنیوي کول په منځنی ختیځ کې د ایران پوځي پراختیا ختمولو لپاره ډېر اهمیت لري. مجلې وړاندیز کړی چې د دې کار لپاره باید امریکا د کوردانو سره د وسلو مرسته زیاته کړي او روسانو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای کړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو نن د دوه بجو خبرونه کې تاسو دوه نیس پروګرامونه اوریدئ شئ. د مشال په نوم چې تاسو پیغامونه ته پکې ځواب وایو، همدارنګه د مشال تر رڼا لاندې. تامسن رویټرز فاونډیشن لیکي په داسې حال کې چې نړۍ په بیا په کار راوستونکي او پاکې انرژۍ کې پانګه اچونه زیاتوي، پاکستان د توانایي د کمښت له منځه وړلو لپاره د چین په مرسته د سکرو یا کویلې د بټیانو جوړولو پلان لري. دا به د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وي چې ورباندې چاپیریال ساتونکي نیوکې هم لري. د رپورټ نور تفصیل عبدالحی کاکړن.
تامسن رایټرز فاونډیشن د پاکستان اوبو توانایي وزارت له قوله وایي د چین کمپنیانی او ملګری به په راتلونکي 15 کلونو کې د سکرو یا کولې شاوخوا 12 بټیانی جوړوي چې قربان به نږدې 15 ارب ډالر خرڅ راځي. رپورت وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري چې مجموعي حجم 45 ارب ډالر دی، په دې کې به 3.3 ارب ډالر د توانایي په 19 پروژو لګیږي. په دې کې د کولې بټۍ، د بیا په کار راوستونکو انرژي بټۍ، د بجلی تارونه او بنیادی ډانچې نور کارونه راځي. رپورت زیاتوي چې د انرژي له دغو بټیانو به په مجموعي توګه 14000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي چې د پاکستان د حکومت په وینا دورته بیړنۍ ضرورت لري. د فاونډیشن رپورت وایي پاکستان دا وخت 4000 میگاواټه بجلی له کمښت سره مخامخ دی. رپورت د انرژي نړیوال سازمان IEA حواله ورکوي چې لمخې پاکستان دا وخت 9000 میگاواټه بجلی ته اړتیا لري خو یواسي 15000 میگاواټه پیدا کوي. د سازمان په وینا تر 2015 کال پورې به د پاکستان د بجلی ضرورت 9000 میگاواټه ته ورسیږي. د پاکستان د پلان جوړونې پرمختیا او اصلاحاتو وزیر احسن اقبال وایي پکار ده د سند په تر پارکر سیمه کې د کولی عسکرو پراخې زیرمې هرومرو په کار راوستل سي. تر پارکر د نړۍ په هغو څو سیمو کې ده چې د کولې زیاته ذخیره لري. چاپیریال ساتونکي او کارپوهان د کولې بټیو جوړول د پیسو ضایع کېدل ګڼي چې د دوی په وینا ماحولیت ته به تاوان ورسوي. جاوید حسین شهزاد د انرژي کارپو دی او په اسلام آباد کې د کاسمیټس انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي سره کار کوي. د تامسن رایټرز فاونډیشن ته ویلي د کولې بټیو جوړېدل به د کاربن اخراج نور هم زیات کړي چې دا به چاپیریال زیانمن کړي او په نتیجه کې باید د پاکستان خزانه ته د اربونو روپیو تاوان ورسیږي.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو خبرې تودې شوې دي، تیر وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د یو میډیکل کالج او دوه پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړې چې لا هم په مکمله توګه عملي شوی نه دی. دغه میډیکل کالج چې په باجوړ کې باید جوړ شوی وای، د دغه سیمې پخوانی پارلماني غړي ادعا کوي چې فټا سیکرټریټ د دې منصوبې ټول کاغذونه ورک کړي دي. په دې اړه نور حال تاسو ته منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې تیر وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره د یو میډیکل کالج منظوري ورکړې وه، او په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د هغه وخت نمائندگان په دې اصلاح شوي وو چې دا کالج به په باجوړ کې جوړوي، خو دې لړ کې خواوشا د 15 کلونو تیرېدو باوجود د نشت برابر کار شوی دی. په دې حقله د باجوړ ایجنسۍ نه د پیپلز ګوند پخوانی پارلماني غړی اخونزاده چټان وایي تیر حکومت په دې توند کار شروع کړی وو.
د هغې دپاره نه مونږ د پرنسپل دپاره نه د سټاپ دپاره نه اشتهارات ورکړي وو. په باجوړ کې د هغې دپاره باقاعده ځمکه اخیستې شوې وه، او فیصله دا شوې وه چې په باجوړ هسپتال کې کوم نرسنګ هاسټل دی، نو په دې کې به مونږ اوس د دې کلاسونو شروع کړو، او بیا چې کله دغه مکمل شي نو بیا به دا هلته بیا بیا منتقل کړو. د قبایلو مونږ د قدر بلور سره میلو شو، مونږ د ګورنر سره میلو شو، مونږ د ایس ایس پاټا سره میلو شو. هغوی سره په بجټ کې د پاټا دپاره
هلته د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان چې پخپل هم د باجوړ سره تعلق لري وایي د ده په دور کې په دې کالج سم کار روان وو، خو اوس په ټپه ولاړ دی.
چیز گورنر شما نو با باقیده طور بانه پا غیب انگه کار شروع کرد. دا غیب جیسه کرایتیریا و میڈیکل کالج دا پارا چکم اسپتا دی پا غیب آنم کار شروع کرد. دا پروژیکت دایرکتر دا پارا مشتهار ورک په دغه موده کې بیا از گورنر نه منو، زما دا خیال شي بل گورنر به موږ سره کنټینیو وساتي. دا غي چې بیا ما معلوماتو کو فاټا سیکریټ کې سره یو کاغذ هم نو نه پکې هغه کاغذ وو چې کوم موږ پارلیمنت مرګرو په سلاشي نه پکې هغه اشتهارونه کوم چې موږ په اخبار کې ورکړو کوم باندې چې انټرویو شوی یو شیم التوس نشته دی.
نوموړی زیاتوي ممکن ده چې د قبایلي سیمو انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ چارواکي په دې منصوبه کې لزنده کار اخلي، خو د یاد سیکرټریټ د صحت څانګې مشر مستقیم خان وای د شوکت الله خان نو وروسته د هغه وخت گورنر سردار مهتاب عباسی په هغه منصوبو کار زندولې وو چې په کومو له 25% کم کار شوی وو.
شوکت الله پس ټیم کې همونګه پروف کو هجکلا مهتاب عباسی گورنر راغلو ال ډایریکټیو دای شو کړه چې هر هغه سکیمونه چې هغه د دیرو نه اونتا 25% پورې کار پکې شوی وي او دنا زیات وی اپریک دی وکړه 25% کم کار بیا تاسو ډی پی نه او باسي دا ډیریټ کړئ تک چې د مونږ ته غانه د پکار بیا پاس سکیم کې درته وایي چې دا سکیم په کې راغلو په دې کې مونږ چې ریډیشن نو کړه خرچه مې نو پړه کې خلینې سکیم په ټکړه او شوکت الله صاحب په ډایریکټیو په ځوان او کار پکې نو شو دی وځنه کار نو شو به ډی پی نه وته او څنګه خو چې مونږ مخ ډیر پروجیکټونه انکلودینګ میډیکل کالج موږ په نوټس کې راو جوړ دین وین کپا باندې موږ اخیری داسې ډایریکټیو راشي چې تاسو په ډی پی کې واچو یا ډالر نه راوچي بیا موږ کارډینګ تاسو انفارم کیږي.
د یادونې دا چې تیر وفاقي حکومت د باجوړ میډیکل کالج تر څنګه د قبایلي سیمو لپاره د دوو پوهنتونونو منځوري هم ورکړې وه چې پکې یو د انفارمیشن ټکنالوژي لپاره مختص وو. د لړکې په کوهارت کې یو پوهنتون تر ډیره حد تیار شوی او آی ټی پوهنتون چې په کورما کې به جوړیږي لا د ځان ښکار دی.
د منور شاه رپورټ موریده همالته په قبایلي سیمه کې پاتې کیږو. د خیبر ایجنسۍ د باړې ځنې مشران وایي چې دوی سره باړې ته د ستنېدو په وخت پرمختیایي کارونو او د بیا بحالۍ وعدې شوې وې، خو حکومت هغه وعدې پوره نه کړلې. دوی وایي که چارواکو سره کړې ژمنې پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. زموږ همکار فرهاد شینواری رپورټ لري.
د باړې یو مشر او سوداګر سې دراسنه پر دې مشال ریډیو ته وای چې د باړې بازار تر اوسه په سمته کې نه د اخلاص شوی.
چې کومه د باړې بازار د کلو دوه خبره شوی او کومه ودې شوی هغه بالکل ټوله د نش برابر دي، او مخ کې چې کوم د ترکیه کورونه ای هغه مداسي وی چې بالکل د نش برابر دي، ځکه چې نه صحت ان سیستم ټیک شوی راي نه خبره دا چې د اډوکیشن سیستم ټیک شوی راي او په کور دوه چې دغه سره کومه ودې شوی چې هغه ودې تر سره شي دا ویو چې بیا به موږ په دا خبره باندې مجبور شو چې موږ به په مقصد سره روډونو لمر وځو موږ به احتجاجونه هم کوو او موږ به خبره دا چې بوکر تور باندې مجبور
او د باډي یو بل مشر بریخ محمد پردی وای
بنیادی خدا سیدی چې دلته موږ بس د اوبو مسله دا د سرک مسله دا د ما غسه ته وسه پورې ویران دي کورونه م ویران دي یره ځواني تی به د ما خپل کور درته وایم چې په 16 12 2007 کې د دهشتګردو طرف نه ویران شوی دی واغه ته وسه پورې ویران دی او ته وسه پورې د ما سر به نه دا شوی دی
د باډي کمرخیلو کلی عبدالولی پردی وای چې دوی اوس هم د کډاونو ډک ژوند تی روي
ژوند هغه ماغه شونته ګران دی ځکه چې سہولات دا شینه وته نه دی میرو شوی روډونه او با او سکولونه دا نه دی یخ شوی او بل اثر و نه شوی کورونو مطمئن نه یو نو موږ دا چې کم سہولات او د ستونزې دی چې دا موږ لا روپړې شي او دا مال وکړې شي د روډ ډېر غټه مساله ځکه چې روډ چې کم نه وای دی خو سم نه جوړ شوی چې کم زوړ روډ دی هغه تعمیرم نه راي شوی
د خبر جن سید باډې د مشرانو د اندېخنو او غختنو په حق لمو د خبر جن سید پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شوه چارواکي وایي چې په باډه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او انتظام یې سیول ادارو ته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه او اوریدونکو اوس ته سرفراز افریدی په واز د غزل ووري
kam sawar sara la rukam kasokama
سنگارو کم کسو کم تنور لمبا کم کم